پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنۍ خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی دی. تر 1500 ډیرو پاکستاني علماو په یوه خوله د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د 1499 المریض مالک حال بودیجه تصویب کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون سه شنبه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې او د ایران ولسمشر له روسیې، سوریې او ترکیې سره خپل غږ یو کړ او د امریکا له خوا په سوریې کې د کوردانو په مشرۍ د 13 کسیز سرحدي ځواک ته جوړولو له پلان سره مخالفت وشو. د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایه ریاست وایي د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان کړی دی. تر 1500 ډیرو پاکستاني علماو په یوه خوله د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړه. د دغه فتوا کتاب د سه شنبې پر ورځ خپور شو. د راپورونو له مخې په پاکستان کې له کلونو راهیسې سخت دریځو ځانمرګو بریدونه روزل بریدګر روزلی او دغه بریدکونکو ته وایي چې دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 المریض مالک حال بودیجه تصویب کړه. د دغې جرګې غړو نن د دې بودیجې په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړل. په پای کې عبدالروف ابراهیمي تر بحثونو وروسته د رایګیری نتیجه داسې اعلان کړه.
اینان کسایی که به این بودجه سال مالی 1397 موافق از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ. سنای سی کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی تصویب شد. تشکر.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې په دې بحث کې حاضر وو ویل چې د 1499 کال بودیجه د نړیوالو معیارونو سره سم جوړه شوې او په هغې کې توازن په پام کې نیول سوی دی. په مجموع کې دغه بودیجه څه باندې 300 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول سوی چې تر 268 میلیارد ډیرې عادي او یو سوللس اشاریه اتسو اتاویه میلیون افغانۍ پراختیا بودجه ده. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالیکال بودجه نامتوازنه بللې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د خبرې سپینې ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرستیال ولسمشر مایک پنس د افغان حکومت سره په ملاتړ ټینګار کړی څو د بلخ د والي عطا محمد نور سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره سي. سپینې ماڼۍ په خپله خبر پاڼه کې زیاتوي چې د ټلیفوني خبرې اترې د هغو خبرو اترو دوام و چې میاشت امریکا مرسیل ولسمشر په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره درلودې. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر له روسیې، سوریې او ترکیې سره خپل غږ یو کړی او د امریکا له خوا په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ د 13 کسیز سرحدي ځواک د جوړولو له پلان سره مخالفت ښودلی دی. د ایران دولتي رسنیو وویل حسن روحانی پرون په تهران کې د سوریې د پارلمان له مشر سره په کتنه کې وویل چې دا نوی پلان چې امریکا یې په پام کې لري له نړیوالو قوانینو او د سوریه او د سیمې د هیوادونو له مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده. په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف په روانه اونۍ کې وویل چې د یو وی سرحدي ځواک ته جوړولو پلان لري چې پکښې د سوریې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد وسلوال شامل وي. امریکا وایي دا ځواک به د ترکیه او عراق پر پوله ځای پر ځای کیږي څو سوریې ته د داعش وسلوالو د بیرته اوښتو مخه ونیسي. د امریکا دا پلان د ترکیه، روسیه او سوریه له سخت مخالفت سره مخ سوی دی. د قزاقستان ولسمشر د دې هیواد له مځکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ په خاطر له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه وکړه. نور سلطان نظربایف پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د سیمه ییز امنیت، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو د خپلې مځکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب په اړه اندېښمن سوي دي. د قزاقستان د نفوس 40% کې روسي احمدی نژاد دی چې د دې هیواد په شمالي برخه کې له روسیې سره پر پوله پراته دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیونو ډالرو مرستې تر نیمایي زیاته برخه ځنډولې ده. امریکایي چارواکو د سه شنبې پر ورځ وویل واشنګټن به د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې ته 60 میلیونو ډالر برابرې کړي او 15 میلیونو ډالر به د راتلونکي غور لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیتر نوریت په دې اړه وویل موږ غواړو چې ځینې اصلاحات رامنځته سي او زیاته کړه د بدلونونو د ملګرو ملتونو د دې ادارې په فعالیت او تمویل دواړو کې پکار دي. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د دې ادارې د بودیجې په سلو کې دیرش برخې په برابرولو لویه بسپنه ورکوونکی هیواد دی. امریکایي چارواکي د ملګرو ملتونو ادارې ته د مرسته وروسته لاغه ځنډوي چې دوی اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي وو چې متحده ایالات هر کال فلسطینیانو ته سلګونه میلیونه ډالر ورکوي خو په بدل کې هیڅ قدردانی او درناوی نه ترلاسه کوي. د خبر مو پای.
تاسو زادي رادیو ته واجیست. د افغانستان اجرائیه ریاست وی د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی.
تصور داری چې هغه به د پاکستان د استخباراتو او د هغو اداراتو غوښتنه وي چې په افغانستان کې تروریزم او جنگ پلویان دي.
په زرګونو پاکستانی عالمانو په وروستیو کې د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. بلخوا د کندوز دینی عالمان خلک یووالي ورورولي او له دولت سره همکاري ته هڅوي.
د تاسو د رسانې له طریق نه په همدغه مخالفینو باندې غږ کوو چې له دغه مخالفتونو نه او له دې بدبختیو د جنگ نه لاس واخلي.
په کندوز او کنړ کې د ترافیکي ستونزو په اړه هم په دې خبرونه کې راپورونه خپرو. د نور مسلې ترڅنګ د مخکښو شوزو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. افغانستان اجرائیه ریاست وی د پاکستان د دلی ان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی دی. تر 1500 ډیرو پاکستانی علماو په یو خوله د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. د دې فتوا کتاب د سې شمې پورې خپور شو. د راپورونو له مخې په پاکستان کې له کلونو راهیسې سختریزو ځانمرګ بریدګر روزلي او دغو بریدکوونکو ته وایي چې د دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
بلې صالح صاحب سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو کوته لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده افغان حکومت وایي چې په پاکستان کې د پاکستانی علماو د انتحاري حملو پر اړه باندې روسي تصمیم د هغو ادارو د فشارونو لکبله دغه تصمیم نیول شوی چې هغه په افغانستان کې جګړه غوړي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست ویان مرسیال جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان همیش له دین څخه د سیاسي حربې په توګه کار اخیسته او روسي تصمیم د پاکستانی علماو دوه مخه تصمیم واله. د خغلی جاوید په خبره د پاکستانی علماو په کومه فتوا کې چې صادره کړې ده پغې کې دا نه دی ویل شوی چې انتحاري حمله د پک ویل شوی چې انتحاري حمله په پاکستان کې آرامي دی. په داسې حال کې کچیرته واقعا په دې رابطه دوی تصمیم غیر سیاسي وي او دوه مخه نه وي نو انتحاري حمله نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې چې تر سره کیږي دا باید حرامي اعلان شوی وای. د اجرائیه ریاست وین مرسیال جاوید فیصل امدار اس ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دې باوري دی هغه مدارس چې هلته یو شمیر مدارس چې دینی تدریس پکې کیږي هغه د پاکستان د حکومت او په مشخصه توګه د استخباراتي کړیو په غوی باندې واک لري او د روسي تصمیم هم د دوی له لوري د فشارونو په نتیجه کې نیول شوی. خغلی جاوید په دې اړه وویل
لایوی مسلې موږ ډېر ډاډای چې په پاکستان کې ټول دینی مدارس یا هغه ځایونه چې افراطیت او تروریزم تولیدوي هغه د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي او د هغوی په مشوره باندې په لارښوونه باندې مخته ځي. بنان دا هم تصور داری چې هغه به د پاکستان د استخباراتو او د هغو اداراتو په غوښتنه وي چې په افغانستان کې تروریزم او جنگ پلویان دي.
تیر ورځ شاوخوا یو زره او اته سوه پاکستانی علماو د انتحاري حملو په رابطه باندې فتوا ورکړه. په دې فتوا کې راغلي چې په پاکستان کې انتحاري حملې آرامې دي. د افغان په کابل کې د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی لازدي رډیو سره په خبرو کې وویل چې کچیرته واقعا په دې اړه داسې تصمیم چې هغه په ټوله اسلامي نړۍ کې دغه حملې حرامې ګڼلې وای، نو په کار و چې د افغانستان او همداراز د ټولو اسلامي نړۍ علما په دغه تصمیم کې شریک وای. خو د ښاغلي حقانی په خبره دغه تصمیم د فشارونو له کبله نیول شوی او دوی او همداراز د نورو اسلامي نړۍ او یا هغه هیوادونه چې په هغه کې جګړې روانې دي او انتحاري حملې ترسره کیږي هیڅ په جریان کې نه دي، او دا تصمیم یو اړخیز دی. ښاغلي حقانی په دې اړه وویل،
نو دا اوس جمع شوي دي، دوی دوه خبرې لري. یو خبره دا چې دوی په دغه دومره وخت کې دې په ضد باندې فتوا ولې ونه ورکوله. اوس چې د خارجي فشارونه د امریکایانو د اروپایي ملکونو د دوی فشارونه باندې راغلي دي، هم په نظامي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو دوی اوس دا اقدام وکړه. بل دا چې دوی کله دا اقدام کوو نو باید په دې کې د افغانستان علما هم شامل وای.
عبدالبصیر حقانی همداراز غوښتنه وکړه چې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې علما باید خپل ملي او دینی رسالت سرته ورسوي او د دې اجازه ورنه کړي چې حکومتونه له دوی څخه د سیاسي ابزار په توګه استفاده وکړي. بلی سالس،
ډېر مننه. و موردل چې د افغانستان اجرایه ریاست وي د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی دی. تر 1500 ډېر پاکستانی علماو په یو خوله د ځنمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. بلخوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستی فتوا د نړیوالې ټولنې د فشارونو له کبله ده. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نصرالله ستانکزی وایي چې پاکستان تل له دین څخه د سیاسي حربې توګه استفاده کړی ده. حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه لښغلی ستانکزی سره مرکه کړی ده.
پاکستان د خپل تاسیس له وخت نه له دین نه متاسفانه ناوړه ګټه اخیستې. هغه په دې باره چې هر کله چې د پاکستان ګټې مطرح شوې دي نو بیا د دین له حربې نه په یو شکل په مثبت یا منفي شکل ګټه اخیستې. سره له دې چې دا خپل ښه اقدام ده چې دینی علما فتوا ورکوي چې انتحاري حمله حرام دي، اما زه فکر کوم په سیاسي لحاظ پاکستان یو ځل بیا غواړي چې په دې فشارو په نتیجه کې چې دنیا ورباندې راوړې ده غواړي یو ډول یو لوبه نوې لوبه شروع کړي. او اعلامیې نه تر هغه ځایه پورې چې ما واورېدل او ومې لوستل داسې معلومیږي چې انتحاري حملې یوازې پاکستان کې منع دي، په نورو دنیا کې منع نه دي. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې هغه ناراض ګروپونه هم یو ډول تر خپل چتر لاندې راغي او په عین زمان کې دنیا ته هم دا وښيي چې تروریزم په ضد بویه مبارزه
کوي. او استاد څه فکر کوئ چې پاکستان به په دغه پلان سره څومره وکړی شي فشارونه کم کړي او هغه هدف چې لري هغې ته ورسیږي؟
د نړۍ پاکستان او تروریزم د صدور مرکز پیژندل کی په هغه سره زه فکر کوم چې دا فشارونه هغه وخت کمیدای شي چې هماغه ستراتیژي چې امریکایان یې اعلان کړې له هغه سره دا مسله تلفیق شي او پاکستان حکومت هغه اقدامات
کوي. او استاد تاسو ویل چې په خپل ذات کې دغه تصمیم چې نیول شوی خه تصمیم دی، اما نور ما ارخون ته تاسو اشاره وکړه، اما بحث دلته مطرح کیږي که چیرته دا تصمیم واقعا د حملو د مخنیوي پر رابطه باندې وای نو علما د افغانستان نور اسلامي نړۍ علما په دې کې
زه فکر کوم دا د اسلامي امت اجماع ته ضرورت لري چې په اړه کې باید د افغانستان علما د نور اسلامي دنیا علما اعتقد ټول نړۍ د مسلمانانو استازي او علما باید ګډون ولري او یو واحد د فتوا ورکي د لپاره یو واحد د فتوا ورکي.
او استاذ روسي پوښتنه مې دا کوله چې دغه تصمیم نو څه فکر کوي چې د پاکستان حکومت او مشخصه توګه استخباراتي کړي څومره په دې تصمیم کې خپل رول لري کوشش کوي؟
چې د پاکستان بهرنی سیاست پاکستان پوز او د پاکستان استخبارات جوړي دقیقا زه فکر کوم چې په دې کې دا دواړه
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو کارپو نصرالله ستانکزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
جنگ دی ولکه. سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا لخوا په سوریه کې د یو سرحدي ځواک له جوړېدو سره ایران هم مخالفت وکړ. د دغه ځواک له جوړېدو سره د مخالفتونو علت څه دی؟ دغه ځواک له کومو کسانو جوړېږي؟ اول یې د ځینو هیوادونو حساسیتونه پارولی دي. پر دې موضوع له خپل همکار اسمت ساروان سره خبرې کوم چې په سوریه کې راسره دی. ساروان، خبرونې ته شغل است. اول خو په سوریه کې د امریکا لخوا له جوړېدونکي ځواک سره کوم هیوادونه مخالفت کوي؟
لدی ځواک سره تر دې وړاندې البته تر نن مخکې ترکیه، روسیه او سوریه مخالفت کړی و. اوس ایران هم په سوریه کې د امریکا له لوري دغه نوی 1500 کسیز ځواک له جوړېدو سره مخالفت وکړ. امریکا دا ځواک په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره ضروري بللی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني له قوله ایراني رسنیو ویلي دا نوی پلان چې امریکایان یې د سوریه لپاره په ذهن کې لري د نړیوالو قوانینو خلاف دی او د سوریه یو سیمه د امنیت او ملی حاکمیت خلاف دسیسه ده. روحانی البته دا خبره پرون په تهران کې د سوریه د پارلمان له رئیس سره په کتنه کې وکړه.
بل څروان سب دغه ځواک له چا جوړیږي؟ څوک په دې کې زیاته برخه یا ونډه لري؟
د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې په جګړه بوخته د همدې رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ ول چې دا به د کوردانو په مشه د سوریه له دیموکراتیکو ځواکونو جوړیږي او د ترکیه او عراق په پولو کې به د داعش د نفوذ مخنیسي. داعش تیر کال د سوریه په اکثر سیمو کې تاسیس شو. لکه څنګه چې مخکې مهم ورته اشاره وکړه، ترکیه، روسیه او سوریه د دې پلان سخت مخالفت کړی دی. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دغه کورد سرحدي ځواک پر ضد عملیاتو ته تیاری نیسي او حتی دا یې هم وویل چې هر شیبه ممکن حمله پرې وکړي.
بل ساروان صاحب، ترکیه خو تل امریکا سره متحده پاتې شوې ده، بیا خصوصا د سوریه په مسله کې. ولې دغه هیواد د امریکا لخوا د کورد سرحدي ځواک له جوړېدو سره مخالفت کوي؟
د ترکیه ولسمشر اردوغان وایي چې د سوریه وای پی جی کورد ځواک یو تروریستي تنظیم دی. البته دا د سوریه د کوردانو تنظیم یا ګوند دی. او اردوغان دا هم وایي چې دا ځواک د ترکیه له بلتون غوښتونکو کوردانو پی کی کی سره اتحاد لري. ترکیه له څو لسیزو راهیسې د پی کی کی له بلتون غوښتونکو سره په جنګ ده. نو په هر حال ترکیه د کوردانو په موضوع کې ډېره حساسه ده او دا یې هم علت دی.
ډېره مننه اسمت ساروان څخه. مو وردل چې د امریکا لخوا په سوریه کې د یو سرحدي ځواک له جوړېدو سره ایران هم مخالفت وکړ. اوس هم له مازی احمد زین اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ولسی جرګې د 1290 مالی کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه جرګې غړیو د چهارشنبه په ورځ د 1290 مالی کال د بودیجه په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې د 1300 منفي او پاتې نورو مثبت رای په ترلاسه کولو سره د 1290 مالی کال بودیجه تصویب شوه. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې د نن ورځې په ناسته کې حضور درلود وویل چې د 1290 مریض کال بودیجه د معیارونو له مخې برابره شوې او همداراز توازن پکې هم په پام کې نیول شوی. د 1290 مریض کال مالی بودیجه ټول ټال 3.01 میلیارد افغانۍ ده چې 3.268 میلیارد عادي او 3.78 میلیارد پرختی بودیجه ده. له دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې د 1290 مالی کال بودیجه غیر متوازنه بللې او رد کړې وه. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي چې له تیرو درې ورځ راهیسې په تورخم کې په مڼوبار نږدې دېرش موټر درول شوي او د پاکستان لخوا د هیواد ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د دغه بورد مشر رحمالدین ناجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغو زر ټنو مڼو ته د تورخم پورې غاړې ته اجازه ورنکړل شي د خرابېدلو ګواښ سره مخ دي او پر وینا یې د دې کار له امله افغان سوداګرو ته د ورځې په اوسط ډول 4 میلیونه افغانۍ زیان رسیږي. ښاغلی ناجی اغا وایي پاکستان اوس نوې پلمه جوړه کړې او د مڼو تزیق پانی غوړي. نوموړی زیاتوي دغه ستونزه د سوداګرۍ او صنایع وزارت سره شریکه شوې او هیله ده چې ژر له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1130 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړ 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 3.50 او یو لیتر ډیزل په 9.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ او 15.50 پوله، یو یورو 4.30 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ.
د کندوز دینی عالمان خلک په خپلو کې یووالی، ورورولي او له دولت سره همکاري ته هڅوي. اجمل آریان راپور لري.
په دې ولایت کې دینی عالمان وایي چې اوس مهال په افغانستان کې یو اسلامي نظام قائم دی او ټول خلک له ازادۍ څخه برخمن دي او هیڅوک دا حق نه لري چې د چا ازادۍ سلب کړي. او زیاتوي هغه ډلې او کسان چې د پردیو پر لمسونو د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي په غلطه لار روان دي. د دې ولایت یو تن دینی عالم مولوي اکرام الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ
د اسلام په سپېڅلي دین کې هر څه لرو چې هغه قیام ته رسېدلی دي او ټول موضوعات پکې فیصله او بیان شوي دي، او دې جګړو ته حاجت نشته ځکه جنگ د حل لاره نه ده، خو د پرمختګ او بریا لاره د سولې لاره، د همغږۍ لاره او د یووالي لاره ده. په ورته وخت کې یو تن بل دینی عالم مولوي شمس الدین هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو جګړه د افغانستان د دولت پر وړاندې نامشروع ده او پر وسلوالو ډلو غږ کوي د خبرو او مذاکرو له لارې خپلې ستونزې دې د افغانستان حکومت سره حل کړي.
الحمدلله
زموږ دولت یو اسلامي دولت دی او تل د خپل کارونه د شریعت او د اسلام عناناتو په مطابق پر مخ وړي او په هرې غونډې، شورا او مهمو ناستو کې دینی عالمانو ته د سلام مشورې لپاره بلنه ورکوي، او د کندز دینی عالمان هم له دولت سره په هره برخه کې همکاره دي. د نوموړي ولایت عالمان پر هیوادوالو غږ کوي چې د افغان ځواکونو څخه په کلکه توګه ملاتړ وکړي او له هغوی وغوښتل چې د پردوی او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو دسیسو نشي او په خپل منځ کې لا یووالی او وحدت ټینګ کړي. بلخوا د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم وایي چې اسلام د سولې او ورورولۍ دین دی او د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا بللې ده. د دغه ولایت یو تن اوسېدونکي نیکمل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: د ټولو ستونزو او د ناخوالو کلي سوله ده، ځکه پرته له سولې موږ د آرامه ژوند او د امنیت خاوندان نشو کېدی، همدارنګه خپل عبادت او کاروبار هم نشو کولی. نو موږ له وسلوالو مخالفانو څخه غواړو چې د خبرو اترو له لارې خپلې ستونزې او وړاندیزونه د افغانستان دولت سره شریک کړي، څو په هېواد کې سوله راشي او ټول خلک په یو آرامه چاپېریال کې ژوند وکړي. بل پلو د کندز والي اسدالله مرخیل هم پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور په هېواد کې له جګړې لاس واخلي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره دی د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
نو موږ لمدغه د تاسې د رسانې له طریق نه په همدغه مخالفینو باندې غږ کوو چې له دغه مخالفتونو نه او له دې بدبختیو د جنګ نه لاس واخلئ، راځئ له پروسې سره یو ځای شي چې تر څو موږ په ارامو اعصابو د امنیت په فضا کې وکولی سو تاسې ته د تاسې هغه اولي ضرورتونه در رفع.
خو بیا د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالان د عامو خلکو په بیداري، پوهاوي، د لا یووالي ټینګښت او د سولې په راوستو کې د دینی عالمانو رول ګټور او ارزښتناک بولي او له هغوی څخه غواړي چې د جماعتونو د محرابونو له لارې خلکو ته د سولې او د امنیت د ارزښت په اړه آواز وکړي تر څو نور عام ولس د هېواد د دښمنانو د دسیسو ښکار نه شي.
د کونړ اوسېدونکي وایي د موټر سایکلونو له لوړو غږونو په تنګ سوي دي، لوی دولت څخه د دې ستونزې مخنیوی غواړي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
د کونړ د مرکز ولسوالۍ اوسېدونکو وای په یو شمېر موټر سایکلونو کې داسې سلنګسري لګول شوی چې اوازونه پر دوی خوب او آرام حرام کړي دي.
زمانم حبیب الله کوم سلنګسري چې لګول شوی موټر سایکل د یو خو په دکاندارانو په دی عام خلکو باندې بد تاثیر کوي او بد اغیز او تکای نو
اصغر نوم دی دغه چې دا خو انسان دی سړی بد خیره کوي، کنزله کوي، یو انچا باندې بد تاثیر کوي او دا اوسنی ځوانان دا خو بزان او بدغمان نه دي.
دوی له هټیوالو او موټر سایکل چلوونکو هم غواړي چې خلکو ته د ازار ورکوونکو شیانو له خرڅولو او استعمال څخه ډډه وکړي.
دغه موټر سایکل والا څخه مې هیله دا ده چې دغه جیګ آواز والا سلنسر له خپل موټر سایکل څخه لرې کړي، ځکه چې بد آواز دی په دماغ باندې بد اغیزه کوي ځکه چې ټول انسانان نه غواړي چې تیز آواز واوري.
د کونړ اوسیدونکي له دولتي مسؤلینو غواړي چې د لوړ آواز د لودونکي سلنګسرونو په خلاف جدي اقدام وکړي.
او زمونږ د حکومت راهله چې په دغه سلنګسر موټرسایکل باندې
کېدای شي د آواز سره په بد تاثیر وشي. دا د حکومت او د ترافیکو مسؤلیت دی چې د دې څخه مخنیوی وکړي.
د کونړ سرپرست خاروال انجینر محمد نسیم وایي له موټرسایکلو څخه د یادو سلنګسرو لرې کولو او په ښار کې د نورو بې نظمیو د لمنځه وړلو دپاره یې د امنی قومندانۍ، ملي امنیت، ترانسپورت او نورو اړوندو ادارو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې مشري د ښاروالۍ په غاړه ده او په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
دا کوم چا چې دغه سلنګسرې لګولي چې مریضانو ته، نورو ښاریانو ته، زنانو ته صدمه رسوي او یا هغې ته اذیت او د ازار باعثی ګرځي، نو هغه به مونږ دغه نه لري.
خلک وایي په اکثرو لویو ښارونو کې په موټرسایکلو کې د بد غږ درلودونکو سلنګسرو ترڅنګ په شخصي موټرو د امنیتي ځواکونو د موټرو او امبولانسونو هارنونه لګول شوي چې بې ضرورته یې وهي او دوی تشویش سره مخ کړي چې باید حکومت د دغه ډول ولس ځورونکو کارونو مخنیوی وکړي.
وسم حمید مومند کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو راسپانو نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه او د ځان وژونکو حملو په اړه د پاکستاني عالمانو پر فتوا بېلابېل مطالب خپره کړي دي. ملي ارمان راسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. راسپانه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دی چې د امنیت شورا دا غونډه به د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه وي او دوی به په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو موجودیت تایید کړي. پرسپانه وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د هغو اسنادو په رڼا کې چې د افغان حکومت لخوا ورسپارل شوي دي د پاکستان په وړاندې اقدام وکړي. ویسه ورسپانه بیا د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په اشاره په ملګرو ملتونو کې د افغان سفیر محمود سیقل په حواله لیکلی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو په وړاندې د اقدام په اړه یو ښه فضا رامنځته شوې ده او دا مسله به د امنیت شورا په غونډو کې په جدي ډول مطرح شي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه به تر ډېره په افغانستان او منځنۍ آسیا سیمه کې د امنیت په ټینګښت او ودې متمرکز وي. افغانستان هم ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د مشرانو جرګې په حواله لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د پاکستان په وړاندې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي چې د مشرانو جرګې رئیس ویلي دی چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو پلاوي ته په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه کره اسناد ورکړي دي چې پکې له ترهګرو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه هم مهم اسناد شامل دي. روسپانه وړاندې د ځینو سناتورانو په حواله لیکلی دی چې اوس د دوی تمه دا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د افغان حکومت لخوا د ورسپارل شوو اسنادو له مخې پر پاکستان فشار زیات کړي سو دغه هیواد د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. د ځان وژونکو حملو په خلاف د پاکستان د عالمانو لخوا فتوا بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو روسپانو پرې پراخ بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼې پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې د فشار لومړنۍ پایله تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د پاکستان شاوخوا 1300 دیني عالمانو د ځان وژونکو حملو په خلاف فتوا صادره کړه او ویل چې دا عمل په اسلامي شریعت کې ناروا دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې په فتوا کې دا هم ویل شوی دی چې د فتوا او صادرولو حق یوازې حکومت ته ځانګړی دی. د ورځپاڼې په وینا د پاکستاني عالمانو لخوا دا اقدام داسې مهال کېږي چې د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. د ورځپاڼې په وینا د ډونالډ ټرمپ په خبرو کې دا هم ویل شوی چې پاکستان له یوې خوا له تروریزم سره د مبارزې په نامه له امریکا په میلیارډونو ډالر مرسته اخلي خو بل لور ته بیا هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړې ده چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د پاکستان دینی عالمان د ځان وژونکو حملو په اړه دا فتوا داسې محل صادروي چې په تیرو سبا باندې 1500 کلونو کې ځان وژونکو حملو په لس هزاره افغانان وژلي دي.
یو نوی برقی موټر نندارې ته وړاندې شو چې په یو وار چارج کېدو ډېره فاصله وهلی سي. نور له اسمت ساروان اوري.
یو نوی الکترونیکی موټر نندارې ته وړاندې شو چې په یو وار چارج کېدو 643 کیلومتره لار کچ کوي او ډېر تر ډېره سرعت یې په یو ساعت کې 295 کیلومتره دی. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا موټر چې ایموشن نومیږي فیکسر کمپنۍ جوړ کړی دی. ایموشن به د ټیسلا سخت سیال وي. د دې موټر دروازې زیات پام ځان ته اړوي خو یوازې ظاهري بڼه ښکلې نه ده بلکې د ای وی نوې ټیکنالوژي پکې کارول شوې ده. ایموشن موټرونه به په پراخه پیمانه په 2000 میلادي کال بازارونو ته راووزي او لومړنۍ بیه به 109,000 ډالر وي. دا موټر نور ټسلا ته ډېر ورته دی او همغسې چلیږي، خو کاربونی او المونیمی فایبرونه پکې زیات کارول شوي چې له دې کبله تر ټسلا سپک دی. لبلې خوا فکسر کمپنۍ وایي چې یوه بله بیټرۍ جوړه کړې چې د ایموشن د وړاندې کولو په مهال، یعنی په 2000 میلادي کال به راوباسي. د دوی په وینا دا بیټرۍ به لا زیات کار کوي.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونه د دې سبب سو چې د پاکستان عالمان د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړي. نږدې 2000 پاکستاني دینی عالمان راټول سوي او انتحاري حملې یې حرامې او د اسلامي اصولو خلاف بللې دي. د افغانستان اجرایه ریاست هم وایي چې تصور یې دادی چې دا کار د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه سوی وي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 لمریز مالی کال بودیجې تصویب کړه. د دغې جرګې غړو نن د دې بودیجې په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکمی چې د ولسی جرګې په دې بحث کې حاضر وویل چې دغه بودیجې د نړیوالو معیارونو سره سم جوړه شوې او په هغه کې توازن په پام کې نیول شوی دی. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پانس د سیشن به پرز د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د سپین مړی په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې مرسیال ولسمشر مایک پانس د افغان حکومت سره په ملاتړ ټینګار وکړ، څو د بلخ د والی عطا محمد نور سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو لاري په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي. د ایران ولسمشر له روسیې، سوریه او ترکیه سره خپل ژغ یو کړی او د امریکا له خوا په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ د یو دیش کسیز ډلې د یو دیش کسیز سرحدي ځواک جوړولو پلان سره مخالفت وشو. امریکا وایي دا ځواک به د ترکیه او عراق پر پوله ځای پر ځای سي، سو سوریه ته د داعش وسلوالو د بیرته وشتو مخه ونیسي. او د قزاقستان ولسمشر د دې هیواد له ځکنې بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ په خاطر له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د اوسنۍ خبرونې خبري مطالعه پای ته ورسېدل. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اردوونکو، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکخي خزي ونې خبرونه ته زه یوسف زدران هر کله کوم. د مخکخي خزي د دې اونې په خبرونه کې مو په کندوز کې فعال میرمن صدیقه شیرزی میلمنه ده. میرمن شیرزی تر دریم کال د ژبو او ادبیاتو په ونځي لوستي، خو ورسته ورڅخه د زینو ستونزو لامل د ارمان او هدف نیمګړی پاتې دی. په همدې موده کې واده کړی او بیا د عملی کار او خدمت په ډګر کې قدم اخیسته چې لا هم پر مخ پر وړاندې روان ده. صدیقه شیرزی د میړه سره په ګډه په جنگ زپلی ولایت کندوز کې لومړی راډیو او بیا لنن څخه درې کال وړاندې د روشنی په نوم یو تلویزیون بنسټ کېښود. میرمن شیرزی او میړه دا وخت په ګډه د غرسنیز بهیر د پیاوړتیا په خاطر هڅې کوي. د دې ترڅنګ صدیقه شیرزی اته کاله د نجونو د یو ښوونځي ښوونکې پاتې شوي. نوموړي د ښځو په برخه کې پرتو ګڼو ستونزو ته انعکاس ورکړی او د حل هڅه یې کړې ده. ټولنې ته د یو خاص ذهنیت ورکولو ترڅنګ غلی شیرزی لسګونو محصلینو او زده کوونکو ته په رسنیز ډګر کې تخنیکی او عملی زده کړې ورکړې او ورته زمينه برابر کړې ده. هغه دا وخت له کندوز زمونږ سره د ټلیفون له لارې وصل ده. شیرزی زمونږ خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني. زمونږ کا
سلام علیکم تاسو ته، کارانو ته، تاسو ګران اوریدونکو ته، هر چیرې چې تاسو یې صحت خوندان اوسئ او مننه چې ما
تم بلنه ورکړه. لتا سینا مننه چې دی مخکې خزي پتوګه زمونږ سره په خبرونه کې برخه اخلي او تاسو هغه پیغامونه چې څنګه دغه هدف ته رسیدلې او په داس حال کې چې په افغانستان په نسبت نیول لري پرته سیمه کې فعالیتونه کوي، تاسو فعالیتونه باندې به وړاندې په خبرونه کې غږیږو. خو چرځي څنګه ما مخکې په تاسو په پیژندنه کې اوردونکو ته هم ویل چې دا پونځه در څخه په نیمګړی پاتې شوې، ولې څه ستونزه و تاسو ونه شو کولای داخله غرمان تور سګی چې لسانس ترکه چیز دکړې ولري؟
دا څه وخت هغه کال کې چې ما دا پنځه نوې 3 کاله
تاسو دا کار د خبریالۍ نه شروع کو، تاسو ویل چې ځینې ستونزې تبن پدې کې به اقتصادي ستونزې هم وي، واده خو هغه سبب نه و چې تاسو دونه شي کولای پونځه ولولای یا زده کړې بشپړې کړې، دا خو ستونزه نه و درته؟
نه خیر، دا مثلا نه و، خو اقتصادي ستونزې وي چې ما باید په وخت کې خپل کورنۍ ته مالی مرستې کولې، د دې سبب ما تاثیرات پاتې شو. ما غوښتل چې مثلا که ښوونکي هم دغې نوسیلې څخه چې هغه معاش اخلم او یا په راډیو کې کار کوم، د دې له کبله پیسې چې راګټم هغه خپل کورنۍ ته مرسته وکړم، چې شم کولی چې هغوی ته هغه خپل مسؤلیت چې د کورنۍ په پاره لرم هغه ادا کړم.
بله 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 شیرزی صاحب، یو وخت کې تاسو خپل مالی ستونزو ښکار شوی، چا خبره د دې لپاره درس درڅخه پاتې شو، تاسو ویلې او تر څنګه تاسو باید کار کړی وای، اوس تاسو د نورو لپاره یو مالی بنسټ تقریبا برابر کړی دی، ګڼ شمیر خلک تاسو سره کار کوي، دا انګیزه مو څنګه پیدا کړه چې بالاخره تاسو د دغو هغه نووځي تاسو د نورو لپاره یو زمینه برابره کړئ؟
ما کار د 2015 نه په درسونو سره یو برخه کې کار پای کوم. هغه وخت کې دی ویل چې محصلین دي، نجونې دي، ډېری هغه د اقتصادي وضعیت سره مبارزه کوي او د هڅو لپاره هغه وخت کې یعنی فرصتونه ډېر کم وو، د کار زمینه ورته برابر نه وه په هیڅ ځای کې په کندوز کې، یعنی د څلورم د زړه څلورم کې نوې نوې کار د پیل کېدو د خلکو لپاره چې هغه ورډی نو اوس خو ماشاءالله ښه شوي دي، فرصتونه ډېر دي. نو ما غوښتل چې آج چې زما هغه څه چې زده دی هغه زه خلکو ته په خدمت کې اوسم، نو ما یو تصمیم ونیو زما هغه وخت کې بیا زمان کې زما کوشته وشله، ما د خپل هغه وخت کې راتلونکي مې سره مشوره وکړه چې موږ څنګه کېږي چې دا یوه راډیو جوړ کړو. هغه زما خبرې ومنلې او ما سره مالي مرسته هم وکړه، چې موږ د بانک څخه قرضه واخیستله او یو څه کورنۍ ته سره مرسته وکړه. بیا موږ دا راډیو د ښځو لپاره په کندز کې د روشني په نامه په 2008 کې جوړ کړه
او تر څنګه
بعد د
مهرباني دا ورکه امام د تلویزیون جوړښت به اشاره کوله، بیا لدین هم تاسو دا کارونه لا زیات کړو، بلخ د تلویزیون بنسټ جوړیدو پلان مو درلود، دا څنګه شو؟
بل بل ما چې د رادیو له لارې کار شروع یا پاید مې وکړو، ما سره جونی می دی، جونی می تقریبا شلم جونی می چې ما سره کار کوو او موږ د اعلاناتو په برخه کې کار کوو. مثلا د ګوډره اتم نه تر اوسه پورې ما تقریبا لس پروژې، حقوقي پروژې د ښځو په برخه کې، د یوسایډ څخه، د امریکا د سفارت څخه، د جی آی جی سي آلمان څخه، د هالند له سفارت څخه مې اخیستې وو او د ښځو په برخه کې مې کار کوو، د دې میزونه مې جوړول، ګرامینو جوړول، پاټونه مې جوړول، د ناګاهي لپاره، د ښځو دپاره، د کورنیو دپاره. دغسې ما دا پروژې تطبیق کړې چې موږ پر کفایي ته ورسېدلو. ما کار اول کې چې ما کار پیل کړو، یو کمپیوټر را سره و او یو ترم لکه پیسې ورکړي وو او لکه پیسې پټس کمپنی راغستې وه. ما د هغې نه چې مونږ کار شروع کړو دا پروژې تدبیس کړې اعلانات هم واخیستل، یعنې په سرعت هم کار پیل کړو په کندز کې چې مونږ خود کفایي ته ورسېدلو. ماشونو په برخه کې همکاران ماشونه اخیستل میاشتې مثلا بل مصارف یا ترانسپورتیشن یا ډوډۍ تیارول نو شیانو چې مونږ سمسل دمونږ فعالیت خو دغه برخه کې ډېر شي. او ډېر نجونې ما سره راغلل هغو جذب کړي له حمایت کوونکو تشویق کوم چې راشي مونږ سره کار وکړي. هغوی ډېر خوشحاله وو چې مونږ د کار نه زموږ دا چې مونږ یو ځای کار کوو. وروسته وروسته داسې نیت پیدا شو چې راشم به دا خپل تجارت ته وده ورکوو او خپل خدمت ته به یو بله مثلا مثبت کام ورته ورکوو. بیا مو په 2015 کې یو تلویزیون جوړ کړو. دغه د راډیو د پیسو له لارې مونږ دا تلویزیون جوړ کړو.
او دا چې تاسو یو هدف درلودو او تاسو دغه تاسو چې هدف درلودو او دغه لپاره پروګرامونه طرحه کول او بلاخره بیا وتوانېدل چې دا کار لا وسی او پراخ کړي. یو موضوع چې زمونږ اوریدونکي په ډیرو خبرونو کې چې مونږ دلته مخکې کې خزي معرفي کوو په لورو پروتو سیمو کې د خزو فعالیتونه دي، دوی اکثره دا پوښتنه کوي دلته مرکز کې فعال میرمنو څخه چې تاسو یو ولایتونو ته ځئ هلته هم کار کوي کنه. تاسو عملاً په یو داسې ولایت کې چې هغه نسبتا څو ځله جګړو ځپلی دی کندوز کې فعالیت کوي، هلته دغه ټول کار ته په کوم نظر ګورئ؟ ستاسو کار روغتیا هم بې نظیره دی که نه؟ ګڼې مېرمنې شته چې ستاسو لاسنیوی کوي او یا تاسو ته جرات درکوي؟
ولې نه کوي؟ کندوز تاسو معلوم دی چې تر 2015 کې ډېر ښه وو، یعنې مخکې د 2015 نه کار ډېر ښه وو. بعد دوو عوادثنه چې امنیتي ستونزه رامنځته شوله او یو وارې سقوط یې وکړو بل ځل دی د سقوط سره مواجه شولو، یعنې امنیتي وضعیت ډېره خرابه شوله. شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې زموږ رسنۍ دوه ځلې یعنې تخریب شولې، یا کسانو چې نه غوښتل رسنۍ کار وکړي ټول وسایل هم مات شو ورک شولو ور چاوي وو. بیا مونږ د سره آباد کړو، مونږ مثلا د 2014 نه تر اوسه پورې دغه راډیو بیا دوباره جوړه کړه. اول هغه دستاوردونه هغه شیان چې مونږ سره وو هغه نه وو.
نو شخصا په هغه سیمه کې ستاسو فعالیت بلې تاسو په دې برخه کې کار کوئ؟ لام شخصا په هغه سیمه کې ستاسو فعالیت ته چې ډېر اردن کې په اړه باندې پوښتنه لري، یعنی داسې خدمت چې هغه ټولنې ته داسې ګټه رسیدلې وي چې هغه تاسو حسابوي ځان باندې، یو خدای دې چې تاسو محصلین روزي متعلمین روزي او عملي او علمي او تخنیکی زده کړې ورکوئ، دا هم یو څه دي. د دې ورخه تاسو څه فکر کوئ چې د کندوز یا د افغانستان لپاره مو څه کړی دي؟
کندوز کې تقریبا مخ کې البته زیاتې دی، یو مثلا د څلور لس کاله کېږي، دیارلس یا څوارلس کاله کېږي چې مونږ رسنیز خدمتونه کوو په کندوز کې، او ډېری دلته زموږ د کار نه خوشحاله دي او هغوی همیشه مونږ حمایت کړي تشویق کړي دي. په هر مجلسونو کې چې زو مثلا تقریرنامې او تقسیمنامې مونږ ته ورکړي دي، او داسې مونږ پوهېږو چې داسې تغییر په کندوز ولایت کې راغلی دی. ولې چې کندوز ولایت داسې ولایت دی چې کورنۍ هلته محدودیت لري، ښځې نه پرېږدي دي چې په ټولنه کې کار وکړي. مثلا هغه فرهنګ غلط رسم او رواج په کندوز کې ډېر دی چې مونږ په دې برخه کې ډېر کار کړی سو. هغه وخت چې ما په راډیو کې کار کوو ما سره څوک نه راتلل چې په راډیو کې کار وکړي، یعنې یو بس الفاظ هغوی استعمالول چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ چې په راډیو کې کار کوي
ډېره مننه. بلې صدیق شیرزی، په دې اړه به په دې اړه به پاتې کېږو چې تاسو څنګه له دغو ټولو چیلنجونو او ستونزو څخه ووتلی او عملا مو کار وکړو لا د نورو لپاره تاسو د کار زمینې برابرې کړې. خو اوریدونکو ته ورځو، یو اوریدونکی راسره په اړیکه کې دی. ډېر زیات په خیر راغلی، خپرونې ته ستړي مشئ.
مختارم زادرون سب سلامونه اونه که هیله و احترامات مومنه درانه ملمانیت هم سلامونه اونه که همه صدقی شرزیتا از الهادی وردگی محلا بندی چک نه
وردگ سب دیر زیاد بخیر راغل استردی مشه پیو لره پراتو ولایت که چه تردی رستاسو اندیخنه وی پا دی لده اولان دی پخبرونو که چه پا ولایتونو که چه روان دی و دوی چکوی فکر گوی پا کندوس که دی میرمن فعالیتون تروسه چه تاسو تحقیب کردی دی چنگ دی؟
وکران مو رشتام د غای د سنه نور ودلای د وکان د افتخار ارش نشو د وسط یو بیا د ستاینه ورخه زده خدای د نور ورته تو کی کو ارکو بده لره که وکان چې ډیر خدمت یې کړای دی نو د درنې ملونه نه مو هغه پښتنه دا چې یو تو کو سیمه د وګو نه ته تم چتلې چې هغه ولاته نړیر نه من دي د مو خورګونه و سم د مشکلات سلو سو وګریوم دي د خو پښتنه د مو کړی دا کده نه دا کړی د غو نام خبر لري کله لري دا پښتنه لا وکړم زدر
خیر اوسې ورده چې پښتنه مو وخت او دا چې تاسو دوی هڅه وسته لیونړی مننه بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه تاسو نوبت دا وخت کې تاسو پیغامونه خبرونه کې وخلو مهرباني بل تاسو اړی کرا سره وصل ده مهرباني
وعليكم السلام
وعليكم السلام د موبایل
د لارې زموږ سره خبرې
زمون امیشنه اوردن کې زواک سے ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مې شیخ پرونی ته د صدیق شیرزی معلومات متردید ما د غی پاړم اوریدلې دي چې څه کارونه کړی دي په کوم نظر ورته ګوره
واکه هم شیرزی خورا غوړي چې ډیر خون نه دی کړی واکه هم په داسې ولادت کې چې هغه نام نه او سوزاله سکتو هم دی او په داسې شرایط کې د خدمت کړی خدمت د د ترانسه محترم او زه ستایم او د ډیرو پرتونو په هیله ما د ترانسه محترم د دې خور څخه په ډیر هیله پښینه سم چې پونځي په دې مې پرېښه ده ډیره فوایا پښینه سم باندې چې پونځي په دې نو کوم خمیله ده چې آیا په جنالک څو بخش کې لسانس د مسرقي او کیا به تخله د بیا چرقي دا پښتنه جنل
او الله زده کړو ته دوام ورکړي کنه ډیر مننه زواک صاحب د چ تاسو خوشنیوم سره څرګنده کړ چې باید هغه هدف چې درلودو باید پوره کړي وای خو نه دی پوره کړي بل اوردون کې ته ورزو چې دا وخت را سره وصل دی خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
ډیر مننه چې دا د انجینرانو ته مننه کوم ما وصل کړ دا خو ځال ته پاتې دي دا د دوی د لاره محمد رخیاد چې دغه سزای چې تاګلې او نامي روانه ده بیا ته کار کوي رادیو چلی د دوی ډېر موافقت ده
او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې د نوم څه وو
او زه د کابل نه راغلم کوم دا څنګه سوال د دغه خو نه لرم چې دوی دغه متقاعدین غاګ یعنی خپلای کنه خیر
به خپل رسنۍ لارې دوی تم کار کوي کنه ډیر مهرباني تاسو پیغام واخیستې خیر اوسې په خبرونه کې لاړې کني ول نه یو بل اوردن کې ته هم مرزو شیرزی تاسو په لاین کې را سره یې بیا تاسو نو بد ته امید چې را سره وي او اړیکه ونش کیږي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
سلام علیکم
وعلیکم السلام
امین الله هم دین را هارخ
ډیر په خیر راغلی ډیر خیر راغلی
منه ته سلامونه سماعت وړاندې کوم
خیر اوسې امین الله امید چې تاسو به مخوي تاسو سلام ته وعلیکم السلام د مخکې خزي خبرونه اوري تر دې د محمود صدیق شیرزی فعالیتونه ته به نوریدلې ورسره شنه شوی څه به ویل غواړي
یارا بس ویل خوان ته غواړو چې د افغانستان کې ډیر تکلیفونه او څنګه په دې خلکو روان دي او څوک یو شه دا او څوک کلچر دا او دا شه دا او هر شه دا خو زه دا به خبره کوم چې نیت او اخلاص او مسلمانۍ د اړتیا په امنت په پزړه کې دا او خدای دې وکړي چې ټول مسلمانان په کار باندې جوړ او سلامت او صحیح او خوشبینه روان شي او د دې د کارونو چې هر څه کاری په افغانستان په بخښو کې کړي او په ادارو کې پونځي کې کړي موږ ته ډیر مننه کوو خو زه درته یو خبره ورته کوم چې دا په دې پونځي تکونه هغه ته یو صدا په وخت سره کندوز کې وا او کنه او بیا دا رادو دا شخصي پال کړي دا کنه د حکومت دی خوانه چې ماش ورکول کیږي
نه په دې اړه مخکې ویل چې شخصي څنګه جوړه کړي وا خپل خاوندي ور سره مرسته کړي وا بیا دا چې تلویزیون کې خود او دا چې اوس خلک روزي امین الله کستانه او پښتنو کمپټول کې په دوه برخه کې فعالیتونه څومره مهم دي چې دوی باید وکړي د دې لپاره چې هغه چې ویل کیږي چې د ټولنې نیمه برخه خزي تشکیلوي او دوی هم باید کار وکړي تاسو په نظر دا واس څومره بدرګه چې دوی دا فعالیتونه تاسو په کوم نظر ګوري
ګور امنګ خو حالتونه زکه په خن نظر ورته ګورو او قدرمنه خور سلامونه اول میو بیا دی دا ولکه ټول معقول دا ولست
دا ټول خزي چې څوک دې میراډو میډیا د لارې نه کار کوي او ورې دا ټول په دغه شیانو کې چې دغه پلان کې کار وکړو دا نیک نامي و دا بل سره یو بل یو ادوالم تشویق کیږي او دا یو بد کار وکړو دې نه یو سره بد استفاده کوي یار پلان کار وکړو یو ځوان پرو ویل پلان کې دا کار وکړو ځکه سبا خو د لوپارانو انډي والی ډېره ده خو دغه خلکو باید دې خلکو ته سړی تشویق شي چې دغه سړی دا کار وکړو هغه د کور
او دا د نور لپاره نمونه شي ستاسو په نظر یعنی کله چې دلته دا مخکې ښځې میلمنه کیږي او دوی
پیغه
مننه من الله لنګر هر
افغانستان د ټول وطن هیوادوالو لپاره دا نمونه چې دغه مثال دغه یو کینځه خبرې یو ټولنې ته کوي باید سم دا کوشش
ستاسو پیغام نه مننه. صدیق شیرزی زموږ سره په خبرونه کې اړیکه مشترکه سره کنه او د نو پیغامونه مو اوریدل ستاسو په اړه ستاسو کار ستاینه وکړه. بس تاسو دا پیغام اخیسته وی خیر اوسه. او پختنه هم وی پختنه هم که تاسو نوٹ کړی وی کی یو په بل پسې دو دی هغه پختنه جواب شي چې بیا نور اوردون کې هم پته مدي
افغانستان کے خان دے ہوں گے امکانات نشر چپل ولایت میں تو سفر کو بعض وقت سے کابل سارا سیمینار میں کسی ورک شاپ رکی آگا خالی خزی کے ساتھ ولایت کی دی هغه مینه ما او خپل هغه تجربه خپل مخکوري یو د بل سره شریکوي او دا هغوی ستونزې اخلي ترانزو کندوز کې انعکاس ورکوي او هغوی زموږ ستونزې اخلي په خپل ولایت کې انعکاس ورکوي د میل له لارې د فیسبوک یا د ټلیفون شمېرې له لارې لاوال اخلو او پوهېږو چې زموږ غوندې ښځې په هر ولایت کې شته چې هغوی کوشش کوي چې خپل ولایت دپاره خپل د ولایت ښځو لپاره خپل د ولایت د ذهنیت د روښانولو لپاره د مثبت تغییر لپاره هغوی کار
کوي
طبقات مونږ لرو.
خیر اوسه ځواک صاحب ویل چې زده کړې به بشپړوي که پاتې شوي درنه مهرباني. یو بل پختنه چې د کابل نه اردن کې هم مترا کړه عملا ولې د ښکار ته دومره اهمیت ورکوي یعنی څه مکړی دي څه غواړي لدی لارې وکړي هغه اردن کې پختنه داسې وکړه چې متقاعدینو غک مهم پورته کړي کنه خو په ټوله کې د چا غک پورته کولو ته کار کوي اصلا نو څومره مکړی دی په دې برخه کې کار
په مشروع کې موږ غواړو چې د ټولنې ټول خلکو راک پور تک پلو خان کو تا ہا پورا ودی ہا کے فان کی دختن ہا کو کو بارہ کی نتی ہی خاطر دل خزی خدی یعنی ہا کے فان دی چھ دی پجان کی پنام می کی اغه زر متدر کی کی او کہ انا کی خلی دی کورن لخوا ہا کو اغه فچت نو تا من برابر ہی دی پتولے کی دا ہو رات پور تک اغه خزی کی تا کی خالص دی مقابلی کوي او مخامخ دي دا هغوی غږ پورته کړو یعنې موږ کولی شو چې ښځې دپاره خدمت وکړو او ښځو دپاره یعنې دولت فرصتونه برابر کړي چې هغوی په ټولنه کې دي خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي د ټولنې د پیشرفت ترقي دپاره د اقتصادي د ودې د مخکې وړلو دپاره کار وکړي خاصتاً د سولې لپاره کار وکړي چې د هغوی کورنۍ د هغوی اولادونه
خیر اوسه. او ننګرهار ته کلاړ شو یو اردن کې پښتنه د نکوله هغه وخت کې چې کندوز له نسبتا سخت حالات تیرېدو تاسو چیرته وای
بلې مونږ په کندوز کې هغه وخت کې طالبان رال کندوز تدریب سے جنگ کندوز کی کندوز کی بڑے میں وہ گیری ری دلو چی دا بچے
تاسو ول چالتا وای اور دن کی اتمن جواب اخیسته ده شرزای شرزای تاسو په خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې ټولنه کې چې ما غوښتل دغه هدف ته ورسېکم تبن لډیر سنځو تیرې دم او په دغه ټولنه کې خزي مخکې کار ته نه پریدي ساس په نظر هغه خزي چې ولورته ستون سره مخ دي تاسو خو ورنه وتلې دوی څه کولې شي بل اخر چې لک تر لګه دوی د زده کړو حق تر لاسه کړی یا لک تر لګه هغه ارمان ته ورسېږي چې دوی غواړي په دې برخه کې ګڼې ستونزو یادونه کیږي
یعنی واقعاً علاقه من دیدی چه به کورد چردیاری که خوزی اقوی باید خپل درسی که تایدام آور کی او کورانه یا دی خوان یا ورور یا پلار هر سب چی دی دا اقوی اعتماد دیتر لر سب کی او دیو یو خدا چه یعنی اقوی دا اعتقاد یا اعتماد ور کی چه یو خدا کرولی چه بطولنه که کارو کی خکارو کی دی نور دا پارا خپل کورانه یا پارا خپل درسی تنو کی
باور مهم دی ستاسو په نظر باندې پوښوم باور مهم دی او شرزای ستاسو سره اوس د ټولنې سلوک څنګه دی هلته تاسو یې بل اخره کار کوئ سلوک څه ډول سلوک وینئ څه ډول غبرګونونه سره مخ یې
زمون ټولنه کې دوه ډوله کسان دي هغه کسان دي چې واقعا د ښځې د هغه کار او فعالیت په اړه پوهېږي د ښځې هغه حقوقو په باره کښې پوهېږي ښځې ته چې څنګه احترام وشي هغه پوهېږي هغه ما ته احترام کوي هغه ما ته یعنی زما د کار ډېر ښه وایي مثلا وایي چې یعنی زما کار هغې ته معلوم دی چې هغه ته اما بل کسان دي چې مثلا هغوی اصل د ښځو کار لپاره باور نه لري ښځو باندې اعتماد نه لري یا حساسیتونه دي هغوی نو طبعاً چې هغوی نه غواړي چې ښځې کار وکړي مدم دا کسان چې دي بس فکرونه لري او ذهنونه یې روښانه دي هغوی همیشه ما یې تشویق کړی دی همیشه زما د کارونو د
نو دغه دویم ډول خلکو ته مقنعات ورکړی دی که نه دونه صرف نظر کوئ همداسې خپل کار ته دوام ورکوئ که څه هم تاسو ویلی چې دوی بېلابېل نظرونه لري هغوی ته قناعت ورکول مهم دي که نه هغه خلک پرېښودل په کار دي
بله نه نشو کولی چې مونږ دا کار پرېږدو مونږ باید چې هغوی ته قناعت ورکړو او زمونږ هدف همدا دی چې مونږ بعضې کسان ده چې نظریه مختلف نه وو او اوس د هغوی په ذهنیتونو کښې تغییرات راغلی دی دا ټول د دغه کارونو یا فعالیتونو تاثیر دی چې هغوی په ذهنیتونو کښې تغییر راغلی دی مګر هغه کسان چې تغییر نه دی پکې راغلی هغوی غواړي چې د هغوی ته بیشتر یعنی آګاهي ورکړو بیشتر هغوی ته اعتقاد یا اعتماد ورکړو باور ورکړو چې هغوی هم په مونږ باندې باور وکړي او مونږ باندې اعتماد
وکړي نو شیرزای صاحب یو خو دغه د ستاسو کار دی په دې برخه کې لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه څومره خلک مو روزلي دي تاسې څومره خلک درسره دي په تماس کښې دي
ما تقریبا د 2018 تر اوسه پورې 20 نجونې مې د خبریالۍ په برخه کښې روزولي دي په خپله راډیو کښې د تخنیک په برخه کښې د ایډټ په برخه کښې د سکریپت د لیکلو په برخه کښې د خبر لیکلو په برخه کښې د دا چې څنګه هغوی یو ویان ده شي دا چې څنګه هغوی یو خبریاله وي هغه بې طرفي او توازن او دقت او سرعت حفظ کړي هغه څو مثالونه چې دوی باید مراعت کړي نو تقریبا 20 نجونې عملاً دوی
او د څومره خلکو لپاره یا د څومره کورنیو لپاره مو لږ تر لږه مالي سرچینې برابرې کړې دي یعنې تاسو یو داسې ادرس ګرځېدلی چې هغوی له تاسو ادرس نه دوی مالي امکانات برابروي د څومره کورنیو لپاره شاید
چې یو 20 یا 30 کورنیو لپاره په دغه څلور 4 کاله کښې مونږ هغه مالي مرستې برابرې کړي دي دغه د خپل د خبريالانو په طریقه چې دوی په رادیو کې کار کوي او د کار په بدل کې هغوی معاش اخلي او هغه معاش هغوی کورنیو ته هغوی سره مرسته کوي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه اشرزی په خپرونه کې لګډون نه. د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسیدلی دی. ستاسو له پیغامونو نه مننه. فکر کوم ستاسو اکثر پیغامونه هم خپاره شوي او مننه چې زموږ پوښتنو ته د په پراخه سینه ځواب ورکړ. خیر اوسې په خپرونه کې د ګډون نه. تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې غواړو درنو اردوونکو. دا وخت په خپرونه کې دا اونۍ په خپرونه کې را سره له کندوز نه فعاله میرمن صدیقه شیرزی میلمنه وه او تاسې تر دې دمه د مخکښې ښځې خپرونه اورېدله. په خپرونه کې له حضور او پیغامونو نه مننه. پاک خدای مو سپارم. د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.